امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی چین ته سفر کوي. هند پاکستان ته خبرداري ورکړي او کوبانی کې لا هم سخته جګړه روانه ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخمنې خبرونه پیلي. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو د اوریدو نه وروسته تاسو د رپورټونه واورئ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د دغه هیواد 15 پخواني وزیران له دندې نه د ناوړه ګټه اخیستنو په تور محکمې ته ورپېژندلي دي. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړې وټولنه نوی په روان 2014 کال کې په دغه هیواد کې و خبریالان وشل شوي دي او جاپان په ننګرهار کې د اوبو د سربندونو دوه پروژې پلې کوي. رپورټونه د خبرونو وروسته اورئ. اوس په موکې پوره خبرونه ته چې زه نو شباشنه او عاشق الله رحیم زوی درته اورو.
السلام علیکم. د افغانستان د ولسمشرۍ مانی وای ولسمشر اشرف غنی احمدزی به راتلونکو ونی په یو درې ورځنی سفر چین ته لاړ شي. وخت د رسیدو نه وروسته دا به د ولسمشر احمدزی لمړنی رسمي سفر وي چې د ارګ د اعلامې لمخې د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي بلنه کیږي. یو شمیر جګپوړي افغان چارواکي به د ښاغلي احمدزی سره په دغه سفر کې یو ځای وي. دوی به د چین د ولسمشر سره په لیدو سربیره د دغه هیواد د یو شمیر نورو جګپوړو چارواکو سره هم وګوري.
د افغانستان د وزارت وی د کابل خار په چلستون کې د ملي اردو د سپرلۍ په یو گاډي د سرک غاړې د ماین په چاودنه کې څلور سرتیري وژل شوي دي. د وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې چاودنه نن سهار د اقل شمس په سیمه کې وشوه. په پیښه کې شپږ نور سرتیري او شپږ عام خلک ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې تیر کال د ملي اردو 1400 سرتیري او کارکوونکي وژل شوي، خو د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې بیا 950 سرتیري او منصوبین وژل شوي دي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د دغه هیواد 15 پخواني وزیران د دندې نه د ناوړه ګټې اخیستو په تور محکمې ته ورپېژندلې دي. په دې کې د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ، د اقتصاد پخوانی وزیر جلیل شمس، د قانونو پخوانی وزیر محمد صدیق ایشان، د ترانسپورت دوه پخوانی وزیران حمید الله قادری او عنایت الله قاسمی شامل دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د دغو تورونو پخوانی وزیرانو دوسیې نن محکمې ته واستولې.
د هغو وزیرانو چې دوسیې محکمې ته نن ولیږدول شوې د 15 وزیرانو او نور هم داسې وزیران شته چې دوسیې به یې د عادي تعقیب لپاره ژر ولیږدول شي. د دوی جرمي اتهام اختلاس هم دی، له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې هم ده. د هیواد نافذه قوانینو په اساس هغه وزیران چې د وزارت په مهال په جرم مرتکب شوی وي ځانګړې محکمه ورته دایریږي.
د لوی څارنوالۍ ویان دا ونول چې دغه کسان اوس په هیواد کې دي او که د هیواد نه د باندې ژوند کوي.
ځایي مقامات وایي چې نړیوال ځواکونو د کندهار په لویدیځ کې د وسلوالو مخالفینو په یو مهم پټنځي بمباري کړې او 38 تنه یې وژلي دي. چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې نړیوال ځواکونو هم د افغان قواوو هوایي ملاتړ کړی دی. دغه هوایي حمله د هغو پراخو پوځي عملیاتو یوه برخه ده چې د کندهار او هلمند ولایتونو ترمنځ افغان قواوو پیل کړي. دا کندهار د والی ویان سمیم خپلواک امریکا غږ ته وویل چې د میوند ولسوالۍ په قلعه خمیر سیمه کې د دولت لسګونه وسلوال مخالفین راغونډ شوي وو چې هوایي حمله ورباندې وشوه. اخوا د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې بیا د پولیسو یو میلمه په نورو پولیسو حمله کړې او درې تنه یې وژلي دي. خپله برید کوونکی هم د نورو پولیسو له لورې وژل شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. هند نن پاکستان ته خبرداري ورکړی چې که د کشمیر په جنجالي سیمه کې د اوربند نه سرغړونه همداسې ادامه ولري نو ډیر زیان به وویني. هند همدارنګه ویلي دي چې د سولې د خبرو بیا پیل کول هم په خپل د اسلام آباد پورې اړه لري. دواړه خواوو په همدې رواني میاشت کې په یو بل د هوان توغندیو او ټوپکو سختې ډزې کړي دي چې لږ تر لږه شل عام خلک پکې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپي شوي دي. د هند دفاع وزیر ارون جیټلی هندي تلویزیون این ډی ټی وی ته په مرکې کې ویلي دي چې زمونږ زور او قوت د هغه څه نه چې ښکاري نور هم ډیر دی، او دا چې که هغوی د سرغړونې رواني وساتي زیات درد او زجر به وویني. د روان کال د مې په میاشت کې کله چې د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ د هند نوی حکومت جوړ شو، حکومت د خلکو سره ژمنه وکړه چې د همالیا په سیمه کې به د تشدد سره ټینګه مبارزه کوي. هند په پاکستان تور لګوي چې اسلام پال جګړه مارانو ته اجازه ورکوي چې د سرحد نه تیر شي، او په دغه حالت کې چې اکثر اوسیدونکي مسلمانان دي هغه وسلوال بغاوت جاری وساتي چې د تیرو 15 کلونو را په دی خوا روان دی.
د پاکستان حکومت یو بل خصوصي تلویزیونی چینل هم بند کړ چې په حکومت به انتقادونه کول. په پاکستان کې د الکترونیکی مطبوعاتو د څارنې ادارې د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د ای آر وای خبری تلویزیونی چینل خبرونې د 15 ورځو په دې خاطر بندې کړي دي چې دغه چینل په خپلو پروګرامونو کې د محکومو په نظام ملنډې وهي. وبخښئ، د محکمو په نظام ملنډې وهلې دي. حکومت دغه چینل 9000 امریکایی ډالر جریمه کړی دی. د ای آر وای تلویزیون په خپلو خبرونو او رپورټونو کې د هغو مظاهره چیانو پلوي کړې وه چې په انتخاباتو کې د ټګۍ په خاطر یې د صدر اعظم نواز شریف د استعفا کولو غوښتنه کوله.
سره له دې چې القاعدې او د اسلامي دولت ډلې کوښښ کړی چې د هندي مسلمانانو ملاتړ ترلاسه کړي، د هند د ملي امنیت سلاکار وایي چې دغو سخت دریځو ډلو تر دې دمه دغه هیواد ته کوم خطر نه دی پیښ کړی. څومره وړاندې د هند د جمو او کشمیر په ایالت کې د اسلامي دولت جنډې ولیدل شوې چې د کار د اندېښنې پیدا کړې چې ګواکې د اسلامي دولت ډله کوښښ کوي د هند په داسې ویالت کې د ځان لپاره ملاتړ پیدا کړي چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، او د تیرو 15 کلونو را په دې خوا پکې د حکومت پر ضد وسلوال بغاوت روان دی.
برتانیا وایي ډېر زر به په سوریه کې پوځي کشفي پروازونه وکړي چې د اسلامي دولت د ډلې په اړه استخباراتي معلومات راټول کړي. د برتانیې د دفاع وزیر مایکل فالون وویل چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې به ریپیر په نامه د بی پیلوټه الوتکو نه کار اخیستل کېږي چې وسلې هم پکې نصب دي، او همدارنګه به کشفي الوتکو نه نور کشفي الوتکو نه به هم کار اخیستل کېږي، خو ډزې به نه کوي. د سوریې د کوباني په خارګوټي کې د اسلامي دولت د جګړه مارانو او کوردي جنګیالیو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده.
د امریکا د سوداګرۍ وزیر پینی پیټرز وایي چې امریکایي او جاپاني مرکچیان د آرام سمندر د اقتصادي همکارۍ او آزاد سوداګرۍ پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. ښاغلي پریټرسکر نن د سې شنبه په ورځ د جاپان د ټوکیو په ښار کې وویل چې دواړه هیوادونه باید زړور او نوښتګر اقدامات وکړي تر څو وکړی شي په دې موافقې کې کامیابۍ ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالات د جاپان نه غواړي چې د زراعتي مالونو د وارداتو د تعرفې اندازه د کم کړي، او د هغه څه دي چې په جاپان کې د بزګرانو د خوندیتوب لپاره تعین شوي دي، او ښایي چې بدلون به پکې رانشي ځکه چې بزګران په جاپان کې د سیاسي چارو سره زیات سروکار لري. د امریکا او جاپان اختلافات د آزاد سوداګرۍ د تړون لپاره یو تر ټولو ستر خنډ ګڼل کیږي. په دې تړون کې 12 هیوادونه غړیتوب لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارواکو د امریکا د ډیټرایټ د ښار د چارواکو نه غوښتي دي چې هغو غریبو کورنیو ته د اوبو خوشي کړي چې د بل نه ادا کولو په خاطر پرې اوبه بندې شوي دي. د دغه ادارې دوه کارکوونکي 3 ورځې لپاره د ډیټرایټ ښار ته تللي وو، او هلته یې د اغیزمن شوو کورنیو د مدني حقونو د فعالینو او د محلي حکومتي چارواکو سره کتلي دي. د ملګرو ملتونو ماهرین وایي چې په بې تناسب ډول د اوبو بندېدو د ښار په بې وزلو او تور پوستانو زیاته اغیزه کړې ده. دغه ماهرین وایي چې دې کار په غیر عادلانه توګه خلک مجبوره کړي دي چې یا د کورو کرایه ورکړي او یا د اوبو بلونه ادا کړي. د ډیټرایټ ښار په همدې روان میلادي کال کې په 20,000 خلکو اوبه بندې کړي دي.
او وروستی خبر دا چې په جنوبي افریقا کې یو قاضي د منډې وهنې لوبغاړي آسکار پیسټوریس په 15 کاله بند تیرولو محکوم کړ. هغه ته د سزا د خپل ملګري ریوا سټین کمپ د وژلو په خاطر ورکړ شوه. د پیسټوریس په قضیې شاوخوا 8 میاشتې کار وشو، او بالاخره نن د سې شنبې په ورځ په پریټوریا کې محکمې خپله پریکړه اعلان کړه. د پیسټوریس مدافع وکیلانو ویلي دي تمه لري چې هغه به د 10 میاشتو لپاره بندي وي، او پاتې نور وخت به په کاله کې نظربند پاتې شي. څارنوالانو غوښتل چې هغه ته د 10 کاله د بند تیرولو سزا ورکړ شي، خو د هغه مدافع وکیلانو بیا په نظربندۍ استدلال کوه، ځکه چې د هغوی په قول آسکار پیسټورس ته به په زندان کې وخت تیرول ګران وي. د پیسټورس دواړه پښې پرې دي، خو په مصنوعي پښو یې په منډې وهنې کې نړیوال ریکارډ جوړ کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم د سپورتي خبر لپاره به انتظار باسي چې تازه خبرې د سپورت په دګر کې څه دي. دا هم تاسې او دا هم متی الله عابد.
من نوشا بجان د سپورتس خو باندې موږ مفصل احوال ورکو، وروسته 9 بجو کې ونیز خبرونه د آشنا سپورتس چې به جعفر خان صاحب سره په افغانستان کې د سپورتس په نوې پرمختګونو او یو مېلمه به هم ولرو چې د افغانستان د کرکټ د بریاو دغه تاریخچه چې افغانستان څومره لږ وخت کې کوم مقام ته رسیدلی دی هغې به خبرې کوو. د هند کرکټ بورډ په ویسټ انډیز باندې د یو قسم ته دعوه کړې ده چې موږ ورغلي وو او هغوی پوره لوبې راسره ونه کړې، او تقریبا 15 کروڑ ډالر په حساب راته تاوان رسولی دی. د هغې معلومات به هم ورکوو. نن افغانستان کې د کورنی کرکټ چې هغه څلور ورځنۍ د کرکټ سیالۍ پیل شوې وې، هغې کې د یوې نتیجه معلومه شوې ده. د سپین غر زون لوبډلې مسانک زون لوبډلې ته غټه ماتې ورکړې ده، چې دا د احمد شاه ابدالي د څلور ورځو لوبو په لومړۍ لوبه کې لومړۍ بریا ده د سپین غر زون مسانک مقابل کې په 215 منډو ماتې ورکړې. دویمه لوبه روانه ده وزستي د بندي امیر او د بوس د زون ترمنځ. بندي امیر 318 کړي دي او بوس بیا پسې 318 کړي، یعنې د 19 منډو کم حساب سره بندي امیر چې دی هغه مخکې دی. بلخوا د افغانستان د 19 کلن لوبغاړو ټیم په لاهور کې دی، څلورمه لوبه کړې ده لاهور د زون سره، خو هلته هم د بری خبر راوړی دی، 178 منډو باندې د لاهور ټیم ته ماتې ورکړې. او د فوټبال د قدرتونو خبر دا دی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي ته او د افغانستان د کرکټ ستر خدمت کوونکي یوسف کارګر ته هغه د خدمتونو چې تقریبا 40 کلن د افغانستان د فوټبال لپاره خدمت کوي د یو غوره هغوی ته په وینا د فوټبال د بزرګ په نوم باندې یو جایزه ورکړې ده. نو دا یو خبر و.
مننه عابد صاحب، کور دې ودان، ډېرې مهمې خبرې پکې وې.
تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د روان پروګرام لومړی رپورټ ته د افغانستان لوی څارنوالي وی د دغه هیواد 15 پخوانی وزیران له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور محکمې ته ورپېژندلی دي. د موضوع تفصیل به زموږ د همکار اکرم شینواری په رپورټ کې واورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وی چې د 15 هغو پخوانیو وزیرانو دوسیې چې دغې څارنوالۍ په غبن او د واک نه په ناوړه ګټې اخیستنې تورن کړي، د افغانستان سترې محکمې ته د عدلي تعقیب دپاره نن استولی دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان محمد بصیر عزیزي نن په کابل کې یو خبري کانفرانس ته وویل چې ژر به د څو نورو پخوانیو چارواکو دوسیې هم سترې محکمې ته وسپاري.
5 تن از وزیران اسبق، میر محمد صدیق ایشان،
عزیزی ویل 15 پخوانی وزیران میر محمد صدیق ایشان، د معدن او صنایع پخوانی وزیر عنایت الله قاسمی، حمید الله قادری، جلیل شمس او امین پرهنگ دی. د دغو 15 پخوانی وزیرانو دوسیې محکمې ته حواله شوې دي. نور دوسیې هم لرو چې د وزیرانو دوسیې دي، ژر به دغوی دوسیې هم په دوران کې واچول شي. خو عزیزی د دغو پخوانیو چارواکو نومونه وانغستل. وی ویل چې تر اوسه لا دوی د څارنوالۍ سره تورن دي، او دا به محکمه ثابته کړي چې هغوی ګرم دي او که نه. دغو 15 چارواکو په خپلو ځانونو لګول شوي تورونه بې اساسه بللي دي. د دغو 15 تنو زیات شمېرې د افغانستان نه بهر دېره دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان په خپل خبري کانفرانس کې د کابل بانډ دوسیې په باب هم خبریالانو ته معلومات ورکړ. وی ویل چې لوی څارنوالۍ د دغې دوسیې یو شمېر هغو تورانو ته چې د زنځونو حکومتي چارواکو او ادارو لخوا په ضمانت خوشي شوي وو 2 ورځې مهلت ورکړی دی. که چېرې دغو کسانو ضمانتګرو په ټاکلې موده کې تورن محکمې ته حاضر نه کړل، هغوی به هم د عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. عزیزی ویل د دوی دوه تنه په ضمانت خوشی شوي دي چې هغوی په افغانستان کې نه اوسي نو کوم ځای به یې ونیسي. کوم کسان چې موجود وو هغوی ونیول شول. همداشان هندوستان هم همکاري ښودلی او ویلي دي چې هغوی به دا کسان محکمې ته حاضر کړي. عزیزی ویل چې د کابل بانک د یویشت تورانو له ډلې نه تنه اوس په زندان کې دي. دوی په ضمانت خوشی شوي. د دوو ضمانت د هندوستان سفارت کړی دی او د پاتې نورو پسې پولیس ګرځي. همداشان عزیزی ویل چې په دغو یویشت کسانو کې د افغانستان بانک پخوانی رئیس عبدالقدیر پترت هم شامل دی. خو عبدالقدیر پترت په خپل ځان لګیدلي تورونه بې اساسه بللي او په افغانستان کې د عادلانه محاکمې د جوړېدو په صورت کې افغانستان ته ستنېدلو ته چمتووالی ښودلی دی. عزیزي د افغانستان په څیر په یو هیواد کې په ټاکلې موده د تورانو نیول آسان کار ونه ګڼه. ویل چې حتی په ځینو پرمختللو هیوادو کې هم کله چې د یو مجرم د نیولو حکم صادریږي په هماغه ورځ باندې هغه نه نیول کیږي بلکې نیول یو څه وخت غواړي. د افغانستان نوی جمهور رئیس د خپل کار په لومړۍ اونۍ کې لوی څارنوالۍ ته د کابل بانک د دوسیې د بیا پرانیستلو امر وکړ. لوی څارنوالۍ وایي چې دغې څارنوالۍ په دې برخه کې د جمهور رئیس فرمان تطبیق کړی او د خپل اړخ یې ټول لازم اقدامات ترسره کړي دي. نږدې څلور کاله وړاندې کابل بانک هغه وخت دیوالی شو چې دغه بانک یو شمېر لویو شریکبانو د بانک نه تر 9.3 میلیون ډالرو پورې پیسې وایستلې. د کابل بانک د تصفیه مدیریت وایي چې دغو پیسو 1.3 میلیونه ډالر یې بیرته د حکومت خزانې ته سپارلی دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ یوه ټولنه نوې په روان 2014 کال کې په دغه هیواد کې و خبریالان وژل شوي چې دوی بهرنیان دي. بهرات صابر په دې اړه د کابل نه د رپورټ را لګلې ده.
افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې د خبریالانو کار ورکې خورا ستونزمن او لږ واخه ډک شمیرل شوی دی. روان کال کې و تنه خبریالان په افغانستان کې وژل شوي چې دوه تنه یې بهرني خبریالان دي. د آزاد رسنیو د سار بنسټ مشر صدیق الله توحیدی وایي یوازې په تیرو دوو اونیو کې زیات شمیر خبریالان وهل ټکول شوي او ګواښل شوي دي.
18 خبرنگار در دو هفته گذشته مورد لطکو، بازداشت موقت و توهین و اهانت قرار گرفتند.
په تیرو دوو اونیو کې 13 تنه خبریالان وهل ټکول شوي، توهین شوي او په موقت ډول بندیان شوي دي. د بغلان ولایت یو محلي راډیو هم د څو ورځو لپاره تړل شوی او په کار یې بندیز لګول شوی دی.
د آزادو رسنیو د سار بنسټ د خبریالانو په وړاندې د دغه راس پیښو درامنځته کېدو په اړوند اندېښمن دی او وایي تمه یې دا وه چې د ملي وحدت حکومت د خبریالانو په وړاندې دا راس چلند ته ژر تر ژره د پای ټکی کېږدي. یاد بنسټ همداراز موندلې چې د هیواد د شمال ختیځ زون نږدې 21 خبریالان د کندز د والي له کړنو شکایت لري، ځکه د راپورونو پر بنسټ ځینې خبریالان د دغه والي په امر وهل ټکول شوي دي.
نهادهای جامعه مدنی ولایت کندز جدا از این والی شکایت دارند. در نامه ای که نه حمایت کننده رسانه آزاد افغانستان
د کندز مدنی ټولنه د کندز له والي نه څو ځله شکایت کړی او په هغه لیک کې چې د شمال ختیځ زون خبریالان او د مدني ټولنو فعالانو د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ ته لیږلی، په ښکاره ډول یې د ناسمو او توهینونکو کړنو نه پرده پورته شوی او دغه ټولنې د افغانستان د ملي وحدت له حکومت نه غواړي ژر تر ژره د دغه والي سیوری له خبریالانو له سره کم کړي، ځکه د دغه راز والي شتون د خبریالانو لپاره ستر ګواښ او د خبریالۍ په کار کې یې ستر خنډ دی.
روان کال په افغانستان کې 13 تنه خبریالان وهل ټکول شوي او 8 تنه هم وژل شوي دي، چې دا شمیره د تیر کال په پرتله 30% کې زیاتوالی ښیي. تیر کال په دغه هیواد کې 3 تنه خبریالان وژل شوي وو. په تیرو 14 کالو کې په افغانستان کې 40 تنه خبریالان وژل شوي چې 14 تنه یې بهرنیان دي. په همدې حال کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره د ملي وحدت له حکومت نه غواړي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون د ژر تر ژره تصویب کړي. دغه قانون د روان کال د سرطان په 9 نیټې د ملي شورا لخوا تصویب شوی او د جمهور رئیس د توشیح په تمه پروت دی. د رسنیو د ملاتړ بنسټ مشر صدیق الله توحیدی وایي بېلابېلو دولتي او نا دولتي ادارو په دغه قانون کار کړی، شننې او نظر غوښتنې په اړه ترسره شوي او نور بیا کتنې ته اړ نه دی. د توحیدی په باور کچېرې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په قانون کې ستونزې هم موجودې وي نو د قانون تر توشیح او نافذېدو وروسته یې د تعدیل امکان هم شته. خو د افغانستان نږدې ټول خبریالان د رسنیو د قانون د ژر تر ژره توشیح لیوالان دي، ځکه وایي د دغه قانون په موجودیت سره به یې په کار کې لازمې اسانتیاوې رامنځته شي. افغان خبریال جاوید ارزومند وای
په دې لس کلونو کې موږ داسې قانون نه درلودو چې درې کاله کېږي په دې قانون باندې کار روان دی. نو زموږ هیله د رئیس صاحب جمهور نه دا ده چې دا قانون زر تر زره توشي کی چې خبریالان د ډیر ستونزو سره مخامخ دي.
په همدې حال کې افغان خبریالان وایي د محل ځینې حکومتي چارواکي هم اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون د نشتون نه ګټه اخلي او په ډیرو مواردو کې معلوماتو ته د خبریالانو د رسیدو مخه ډب کوي. بھارت صابر، اشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ اشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او سم پام کوي بل رپورت ته. جاپان په ننګرهار ولایت کې د اوبو د سربندونو دوه پروژې پلي کوي چې څه باندې شپږ میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. چارواکي وایي دغه پروژې په پای ته رسېدو به بزګر د کوکنارو له کښت نه را وګرځي او قانوني کار ته به مخه کړي. زبیح الله غازی په دې اکله د ننګرهار نه داسې رپورټ رالېږلې دی.
د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالضیا امریکا غږ ته وویل د خیبی ولسوالۍ په کاشکوټ سیمه کې له سیند څخه را بیل شوی د اوبو سربند د جاپانۍ موسسې پی ایم ایس لخوا په دوو کالو کې جوړ او تر 2.5 هکټار ځمکه به خړ اوبه کړي.
د 3.1 بلیون ډالرو په لګښت د دوو کال موده کې جوړ شو او عملا د ننګرهار د مرستیال والی صاحب لخوا نه ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې سربند په جوړېدو سره به شاوخوا 2.5 هکتار ځمکې ته د خړو اسانتیا برابر شي.
نوموړی وایي له دې وروسته به په دغه ولسوالۍ کې خلکو ته د قانوني کار زمینه برابره شي او خلک به د کوکنارو د کښت پر ځای هغه څه وکړي چې ښه حاصلات ترې ترلاسه کولی شي.
اگر خلق چې د اوبو د نشوالی لامل نور ناروا کوختونو ته مخه کوله هغوی به د دې نه وروسته دوی ته اړ نه وي چې هغه بیا کښت کړي بلکې حلال فصلونه به وکړي او دوی به په اسانۍ سره وکولی شي چې ښار مارکیټ ته خپل محصولات ورسی.
د جاپان لخوا د دغه ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د یو بل ورته سربند چارې هم پیل شوې چې په دوو کالو کې به جوړ او زرګونه هکټار ځمکه به خړ اوبه کړي. د پی ایم ایس موسسې لخوا د دغه پروژې مشر انجینر دیدار وای د میرانو سربند جوړېده د 1.3 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت کېږي چې 20 زره کورنۍ به ترې په مستقیمه توګه ګټه واخلي.
دغه د میرانو سربند او کانال چې دی خپل 1500 متر پکې د کانال د جوړولو او 1000 هکتار ځمکه د دینه په مستقیم ډول سره ګټه اخیستل شي. تقریبا 1095 جریب شاوخوا کې ځمکه چې د سیلاب تر تهدید لاندې واقع او هغه هم په حساب د کوم کار چې موږ شروع کړی دی سنادي دیوال چې ورته د بولډر په واسطه هم دا رسیږي 1.5 کیلومتر.
ځایی وګړي هم دغه پروژې په پیل خوشاله دي.
همدغه سلام دی چې لس 15 کلی دي چې تقریبا شل 1.5 زره کسان پکې کورونه لري. ژوند کې هم کرنده ځمکې پکې دي. هغه د سیند او خیزۍ په موسم کې بچیږي نو موږ ډېر خوشحاله یو.
یعنی مخکې موږ د خلکو ویلي وو چې جاپان خلک د افغانانو سره مینه لري. یعنې موږ ته اوس معلومه شوه اووم لیدله په خپلو سترګو چې واقعا جاپانان د افغانانو سره مینه لري او افغانانو ته خدمت کوي.
که څه هم په افغانستان کې اوس مهال د پخوا په شان رغنیزه پروژې نه پلي کیږي خو د ننګرهار په دغه دوه ولسوالیو کې په روان او بشپړ شوي پروژو د خلکو هیلې راټوکېدلې دي. ډېر په دې اند چې دا ډول پروژې به بزګر د کوکنارو لکره را وګرځوي او د قانوني کښت جرأت به ورکړي. ذبیح الله غازی، اشنا رادیو، جلال آباد.
سر نعمت دے ورنو سو لکھی عزت دے فرشتی دا من خدایا زمونگ ملک تکڑی راٹو لے مونگو تری یود سوری مونگو تری یود سوری مونگو تری یود سوری مونگو تری یود سوری
افغان مرمنې د کار په ساحه کې څومره مسؤلیت لري. که مرمنې په دفترونو کې ځان خوندي احساس نه کړي، وځورول شي او یا هم ستونزې ورته پیدا شي، آیا کوم ځانګړی حقوقي مرجع شته دی چې په دفترونو کې د کاري اخلاقو له سرغړوونکو سره قانوني چلند وشي؟ د نجیبانه او شابه د نن شپې په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو. نظر او پوښتنې کولی شي چې د پروګرام په ترڅ کې د سټډیو په شمیرې همدارنګه په ځانګړي فیسبوک هم خپل نظر را سره شریک کړي. اوس په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکی ته چې زموږ همکار درته اوري.
د افغانستان د ولسمشری مانیوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی به راتلونکې اونۍ په یوې درې ورځني سفر چین ته لاړ شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل ښار په چلسدون کې د ملي اردو د سپرلۍ پر یو ګاډۍ د سړک غاړې د مین په چاودنه کې څلور سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د دغه هیواد پنځه پخواني وزیران یې له دندې نه د ناوړه ګټې اخیستو په تور محکمې ته ورپېژندلي دي. ځایي مقامات وایي چې نړیوالو ځواکونو د قندار په لویدیځ کې د وسلوالو مخالفینو په د پټېدو په یوه ځای بمباري کړې ده. 8 تنه یې وژلي دي. هند نن پاکستان ته خبرداری ورکړه کچیرې د کشمیر په جنجالي سیمه کې د اوربند نه سرغړونه همداسې ادامه ولري نو ډیر زیان به وویني. هند همدارنګه ویلي دي چې د سولې د خبرو بیا پیل کول هم په خپله د اسلام آباد پورې اړه لري. د پاکستان حکومت یو بل خصوصي تلویزیونی چینل هم بند کړ چې په حکومت به یې انتقادونه کول. په پاکستان کې د الکترونیکی مطبوعاتو د څارنې ادارې د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د ای آر وای خبری تلویزیونی چینل د چینل خبرونه یې د 15 ورځو لپاره په دې خاطر بند کړی دی چې دغه چینل په خپل پروګرامونو کې د محکمو په نظام د شخند وهلی ده.
قدر منو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې پای ته ورسېده. په څولاندې شي وو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. ورپسې د نجیبانه او شابه هم اوریدلی شي. ترنو اوریدونکو، تر بیا هم الله مالک.